السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې. دا پروګرام درته طاهر روخان جوړ کړی. هیله ده چې واوري. خو دا خبرونه لنډه خبري برخه هم لري. په دې خبرونه کې به واوري چې د ډلې امنیت تړون سازمان غړیو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هېواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړی دی. دا خبري برخه او راپورونه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي حکومت یې اوس امریکا خپله دښمنه نه ګڼي او له دې هېواد او د نړۍ له نورو هېوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. هغه دا څرګندونې د امریکا سی این این تلویزیون د خبریالې کریسټینا امانپور د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو 20 کلونو کې د جګړې په یوه دفاعي وضعیت کې وو. حقانی زیاته کړې دوی غواړي چې په راتلونکو کې د نړیوالو اصولو او مقرراتو له مخې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت د پخوانی حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون 15 مهم ارګانونه او ادارې لغوه کړي او یو چارواکي ویلي چې مالی ستونزو ته په پام دغو ادارو ته نوره اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی رویټرز خبری اجانس ته وویل چې دغو ادارو ته نوره اړتیا نه وه او دوی د نوي مالی کال په ملي بودیجه کې نه دي شامل کړي. د نویو لغوه شوو ارګانونو په ډله کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې مشر یې عبدالله عبدالله و هغه هم له منځه تللې. په یوه مکتوب کې چې د افغانستان د اسلامي امارت د چارو د عمومي ریاست ادارې لخوا لیږل شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویل شوي چې د طالبانو د مشر د هدایت له مخې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون، د مشرانو او ولسي جرګې دارالانشاګانې، د ملي مصالحې عالي شورا او د ملي امنیت شورا د حمل له لومړۍ نیټې منحل شوي دي. خود طالبانو مرستیال ویان کاغلی سمنګانی وایي که ارتیا وی ښایي دغه ارګانونه او ادارې بیرته په راتلونکي کې فعال شي. بلورته د طالبانو حکومت وایي زړې وسپنې او نور فلزات نه پرېږدي چې بهر ته انتقال شي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د مخکنۍ پرېکړې پر عملي کېدو ټینګار وشو او وویل شول چې د رنګا فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د سوداګرو د بازار په ورځنۍ بیه اخلي او دغه خام مواد به په هیڅ وجه بهر ته نه انتقالیږي. دغه کمیسیون د ځینو نورو پریکړو ترڅنګ دغه راز د افغانستان برېښنا شرکت ته دنده وسپارله چې د وردګو د چک برېښنا بند د پاتې کارونو د لګښت په اړه دقیقه سروې ترسره کړي. پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سویډن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره به د تړون ته خپل غوښتنلیک وړاندې کړي. تر دې مخکې د سویډن ګاونډ فنلاند ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې مسکو به دغو د شمالي اروپا هیوادونو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو په وړاندې غبرګون وښيي. د سویډن صدر اعظم پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل چې دا دواړه هیوادونه ناپیلې موقف پای ته رسوي او حکومت پریکړه وکړه چې په ناټو کې د سویډن سفیر به د تړون ته خبر ورکوي چې سویډن غواړي د ناټو غړی شي. او وروستی خبر هم دا چې د اروپایي ټولنې د پولې ساتنې اداره د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکوي. وارسا میشتې د پولې ساتنې ادارې فرونټیکس پرون دوشنبه وویل چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د 50,800 غیر قانوني کډوالو دوسیې ثبت کړي دي. فرونټیکس ویلي له 20,000 زیات کسان د لویدیز بالکان له لارې اروپایي ټولنې ته داخل شوي چې دا د تیر کال په همدې موده کې له دې لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د اوښتونکو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې 130% زیاتوالی ښیي. د دغې ادارې په وینا اکثره غیر قانوني کډوال د افغانستان او سوریې دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل تاسو په دې ساعت کې د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د ډلې زمینت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي هم ډېر ځلې افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګنده کړې. دا چې دا ځل د دوی اندېښنې پر کومو مسلو راڅرخي نوریاس نوري ورته په دې راپور کې کتنه کړې.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې په هغې اعلامیې کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزې په پای کې خبره کړې ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناکه وضعیت ته په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریزې ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل د په باور د ډلیز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ آسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیچ چا ته ګواښ نه پېښېږي. د ډلیز امنیت د تړون د سازمان په دغه سرمشیزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مې په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
و موردل چې د ډلیز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. په همدې اړه مې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونو ته بالقوه یا احتمالي ګواښونه څه کېدلی شي.
د روسی اوسنی حالت کوم چې د پریوداسي جنگ کې اصلا فکر هم نه کېده اوکراین سره خېل شو، نه تنها د اوکراین سره بلکې د اروپا او د ناتو غړو هیوادونو سره په غیر مستقیمه ډول خېل شو. نو اوس روسی ته د سی او یو فکر لیدلې چې د سې نشي چې دوی ټول پام هغه جګړې ته سی او د بلې خوانه دوی ته کومه ستونزه جوړه نسی او دغه زافت کوي بیا هغه پوله د افغانستان سره لري. افغانستان هم دا محل د سې او ډلې سره کنټرول دی چې هغه طالبان دي او تر اوسه هم د طالبانو لاند محل او اوږد محل استراتیجي معلومه نه ده. لیدلوری اقل نړیوالو ته معلوم نه دی طالبان با بالاخره کوم بلاک ته متکی کیږي، لکوم اړخه با د کوم سرچشمه به دوی اوبس کی. دا هغه شایان دي چې بالاخره روسیې دې ته اړوستلې ده چې هغه باید مخکله مخکې خپل تدابیر ولري.
طالبان تل بیا ډاډ ورکوي گاونډي هیوادونو ته او د سیمه هیوادونو ته. هم دا پرون هم د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې هیڅ هیواد ته بل افغانستان ګواښ نه متوجي کیږي. فکر کوي لدی ډاټ سره بیا هم د اندېښنې ولشته
ګوري. د ډاټ موضوع تر اوسه خبره د دې دی وي او څوک چاپ کلی کې نه پرې خدو ویل چې اسمه د خان کرا وټړی. د هغه کیسه د طالبان تر اوسه خپل په نړیواله کچا یو شناخت متاسفانه چې نه لري. اما څنګه کې دی شي په هغه خبرو چې طالبان وعده کوي له نړیوالو سره په هغه باندې غوي ډیر په اسانۍ او شي کولای اعتماد تر لاسه کړي یا پاره خبرو باندې هغه باور وکړي. ځکه د کوردن نه ماتاسته ویل چې لا ډیر مسائل شته چې طالبان له یو ارخواده کوي اما عملی کولای نسی له بلا سوندو سره مخ دي. امدارنګ ځین نور د سی غټ وړې خبرې شته چې شاید په احساساتي ډول وي، شاید د یو یا دوه کسو کار وي، خو بل اخره په یو غټ نورین باندې اوختي. د مثال په توګه له ایران سره یا له پاکستان سره امدغه سی عین قصه له تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان سره موږ لرو. مثلا د پولی په بعض ځایونو کې هغوی وړاندې راغلي دي افغانستان خاوره یې نیولې. کېدای شي دغه ډېری داسې وړه وړه مسایل دي چې سبب د دې شي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یو ناندری باندې بدل شي.
بله، او احمدزی صاحب څه فکر کوئ دا ویره د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه موجوده ده؟ څومره امکانات شته اوسنیو شرایطو ته په کتو چې په افغانستان کې بهرني وسلوال د پښې ځای پیدا کړي یو ځل بیا؟
ډېره آسانه ده. تاسو وګورئ د کابل دننه تر پرونه پورې چې یو چا انتحاري او انفجار او په مساجدو کې دغسې مسایل ترسره کول هغه وخت کې په اصطلاح حلال او د دوی په اصطلاح جهاد و، اما نن دوی خپله بیرته هماغه موضوعاتو سره چې مخ شوي دي وایي چې دا درست کار نه دی او د اسلام خلاف دی، بلکې دا څوک دي چې دننه په کابل کې دغسې کارونه کوي. نو دا په دې معنا ده چې دننه په پلازمینه کابل نه نیولې تر ولایاتو پورې شته ډلې ټپلې شتون لري. ډلې ټپلې فقط موقع ته ګوري چې کله، یعنی ډېرې داسې ډلې ټپلې شته چې د منسجم کېدو په حالت کې دي. د داعش یره له روسیې سره شته چې داعش کاملا حضور لري په افغانستان کې، نه اوس بلکې له پخوا څخه یې حضور درلوده، او اوس لا هم امکان د دې شته چې د پردې تر شا په بعضې نقاطو کې شاید ګډ اهدافو لپاره طالبانو سره ګډ کار وکړي.
د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام پرون دوشنبه په غنمو بار په لسګونو لاره د هند د پنجاب ایالت څخه افغانستان ته روان شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان سره د هند غنمو دغه نوې مرسته د پاکستان لاره د هیواد ته لیږدول کیږي. د امرتسر ښار د ګمرک کمیشنر راهول ننګاری دی د غمرستو په اړه رویترز خبري اژانس ته وویل:
سو اج 40 ټرک یې
نن سلويخ لاره افغانستان ته ځي. په دغه سلويخ ټول لاریو کې ټول تال شاوخوا 2000 ټنه غنم
دي.
هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام تر اوسه د دغو غنمو 10000 ټنه د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږدولې دي. افغان لارې چلونکي نور هغه چې په خپل لارې کې غنم بار کړي له هند څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه.
سرکار چې ته مې چایې دوايي چې بجو
مونږ د هند حکومت څخه غواړو چې خ درمل، خ ډاکټران، خ کاریګر راولېږي. مونږ به تاسو پوره وليو. مونږ په هر حال غریب یو. زموږ حالت وګورئ.
حالت ویسي به دیکھو.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکو څخه کم دوه اونۍ مخکې د هند په امرتسر ښار کې د غنمو لوی ګودام څخه د لیدنې په مهال افغانستان ته د نورو غنمو د لیږدولو پر امکاناتو له هندي چارواکو سره خبرې کړې وې. د رویترز د راپور له مخې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، هند د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. نوې ډیلی چې د کابل له مخکېني حکومت سره ښې اړیکې درلودل، په افغانستان کې د ستراتیژیکي ګټو تر څنګ له دې هېواد سره ډېرې پیاوړې کلتوري اړیکې هم لري. تېره اونۍ هند اعلان وکړ چې د غنمو پر صادراتو یې بندیز لګولی، خو هغه ژمنه به پر ځای کړي چې له افغانستان سره یې د بشري مرستو په برخه کې کړي او تر جولای میاشتې پورې به ټولې کړې ژمنې پوره کړي. د نړۍ د دغه دوهم ستر نفوس لرونکي هیواد لخوا بهر ته د غنمو پر صادراتو بندیز د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د غنمو بیه ډیره لوړه شي. هند د غنمو پر صادراتو بندیز د دې لپاره لګولی چې د دوبی په ژر رسیدو سره دا هیواد تمه کوي چې حاصلات به کم شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ
اوریدونکو د سندرو پروګرام ته نږدې شوی یو، خو تر دې پروګرام مخکې د دغه خبری برخې وروستای راپور راخلو. د کابل ښار ځینی اوسیدونکو وایي په تیرو دو اونیو کې د برېښنا پرچوي زیات شوی دی او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې توده هوا کې د برېښنا د پرچوي مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په کابل کې د هوا په ګرمېدو سره د برېښنا نشتون خلک اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې د نړول شویو ستنو څخه دوه اونۍ تیریږي، خو بیا هم د طالبانو حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د کابل برېښنا عادي حالت ته راوګرځوي. د کابل ښار اوسېدونکی سیف الله: د کابل ښار بل اوسېدونکی محمد منصور هم له ورته وضعیت شکایت کوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره یوه لاره پیدا کړي. لکه څنګه چې د ډیری لوړپوړو ودانیو او ستوګنیزو ښارګوټو د اوبو رسولو سیستم برېښنایي دی، د برېښنا په نشتون کې د دغو ودانیو ښارګوټو اوسېدونکي د اوبو له کمښت سره هم مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېښنا شرکت په خبره له دوه اونیو راهیسې د پروان ولایت په جنوبي سالنګ په تاغمه سیمه کې د وارداتي برېښنا دوه پایې د ناپېژندو کسانو لخوا نړول شوي، چې له امله د کابل په ګډون د یولسو ولایتونو اوسېدونکي له برېښنا بې برخې شوي دي. مخکې تر دې د برېښنا شرکت ویاند ویلي وو د برېښنا د نړول شوي او ستنو د رغولو کار به دوه اونۍ وخت ونیسي. و موږ غوښتل په دې اړه د مسؤلینو تازه څرګندونې هم ولرو، خو د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي وویل په دې اړه د مسؤلینو هدایت ته پتمه دی او بیا یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکې تر دې په جمهوري نظام کې هم د برېښنا لسګونه ستنې په ځانګړي ډول په سالنګونو کې نړول شوې وې، چې پلازمینه کابل او بېلابېل ولایتونو یې له امله په شپو شپو تیاره وه. د برېښنا ستنو د ړنګولو موضوع تل د افغانستان د اوسېدونکو له انتقادونو سره مخ وه او د وخت حکومتونه یې تل د امنیت په برخه کې ناتوانه بللي وه.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
دشور نظر دپا مغرون و گرزم نقرارا دشا دشوخ نظر دپا مغرون و گرزم نقرارا ما قد خورا ببر سر سری گریبان سر دیش گرزم لیوانے بغرمو لیوانے منی کمشنا دبیا بان سر Chigrizum dewane pughru
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاندی چانگی دا ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
لاٹا مستا ملنگا لیلا گمرمی نبستنو وچی مورت شاکی مرس پٹا وخان دینا ومستا ملنگا زیچ دیار کلتا دا زماد منی پیغامیو سنازا ولتا ومستا ملنگا یار کنو وچ دے دادا پنو کرے راوستے ونا او مستا ملنگا سمت رستا لارا نغلنو وی مین سوایا چنورنا کڑی مینا تونا او مستا ملنگا سیچ تیار کنی تا دا زما زمین پیغامیو سنا زا ولیتا مستا ملنگا کور دنو ونستی دورور دچی بدل ورسارا شاما او مستا ملنگا دخمن سر دینا غریشنو وچی پختا ندر باندی 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 کی دی گونا او مستا ملنگا سیچ دیار کلی تا دا زما دمین پیغامیو سنا زا ولی تا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چداسم شرما شوری ماشر حسن پکاز کتے کور دمک مروس پکاز کتے کور دمک مروس چداسم شرما شوری ماشر حسن چداسم شرما شوری ماشر حسن چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے تہاں سنم پہ یاد میں جگارو سو تہاں سنم پہ یاد میں جگارو سو چدا حسن شرما شوری ماشر حسن چدا حسن شرما شوری ماشر حسن پکا رکھتا یہ کوردا مجمارو سو چدا حسن شرما شوری ماشر حسن زل خوش پہ یہ خال پغیش کے واخیس چ شبستان کے قمر حسن شور ماشور ماشر چد حسن شور ماشور ماشر پکا کاتے کوردا مجمر چد حسن شور ماشور ماشر دس کلا ہو چمیے کوردا آزار چتا حسن شور ماشور ماشر پرکاش کاتے کوردا مجمر چتا حسن شور ماشور ماشر
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
ہجران ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شئ.
فکر لا زوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپریږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
حالات د دنیا شي په انجام جڑا زد وقت دے تورش پو تو رو تیارو کے پلے اوخ کے جڑب مرنا
جفا کبھی خفا نیما دیکھ ما سر جفا کبھی خفا نیما کبھی خفا نیما خیر دیکھ ما سر جفا کبھی خفا نیما دغ دستور دے چھے اغزیوی دگلان سر دغ دستور دے چھے اغزیوی دگلان سر چینیشت دم دا دنیا دے پاڑگان سر کب مالو بے کب مالو بے دا ہو زلف ماران سر چاہی پدے دولت سے سینا پاپا چاہی پدے دولت سے سینا پاپا چاہی پدے دولت سے پس سینا پاپا چاہی پدے دولت سے پدیر دلت سکا چشت دمین خزانے دے عاشقان سرا چشت دمین خزانے دے عاشقان سرا چنشت دمیت دنیا دے پاڑگان سرا کب مالو ملو بیدا ہو زلف مران سرا کب ملو بیدا ہو زلف مران سرا
شیبا چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا
همدا د ژوند رنگونه دی که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 01
ورنہ
کڅوک را کاندي دنیا او فقبا دوانا عاشقي بدي پينو انورنا تم ما شوقي دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کیو ظلمے تازل پی پلا سراغلے یو اختب دی پدرس جہان ورنا فقیرش میری فقیریم کم توپا فقیرش میری فقیریم کم توپا امیرش میری